دا مشال راډیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د مې 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال راډیو پروانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان په سپریم کورټ کې د یوې اورېدنې، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بمی برید، او سره د بنو خیبر ایجنسی او مومند ایجنسی په اړه یو شمېر راپورونه درته لرو. کورنیو او نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هرڅه وړاندې واورو کوو اسرائیل مومند ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال به خبر کړي.
سړی مشهور نوم پیدا مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې وسلوال د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ ته نوتی او انخته روانه ده. د مردان د عبدالله خان پونتون د وجل شوی زده کوونکی مشال خان د وجنې مقدمه تر دریو هفتو پورې ځنډول شوی. امریکا له متحده عربي اماراتو سره د همکارۍ یو نوی دفاعي تړون لاسلیک کړی. اوزه خبرونو تفصیل. د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې وسلوال د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ ته نوتی او انخته روانه ده. لسمی د مشال راډیو خبریال وایي ویره ده چې د راډیو ټلویزیون کارکوونکي دفترونو دننه وو چې وسلوال ورننوتل. د ننګرهار د ولی ویاند توله خوګیانی نن خبریالانو ته په موبایل ټلیفون لیږلي پیغام کې ویلي چې وسلوال درې دي چې دوه یې ځانونو پورې چاودیدونکي مواد چولي او یو لا هم مقاومت کوي. په پښتونستان سلولارې کې موجود راډیو ټلویزیون ودانۍ د ننګرهار والی دفتر سره اهم نږدې ده. د پیښې ځای ته غځېدلې ټولې لارې تړل شوي او افغان ځواکونه د وسلوالو په لمنځه وړلو بوخت دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې حقله څه نه دي ویلي. د مردان د عبدالله خان پونتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان د وجنې مقدمه تر دریو هفتو پورې ځنډول شوی. له مشال سره په خبرو کې د مشال خان مدافع وکیل وویل چې نن په سپریم کورټ کې د کیس د اورېدنې پر وخت چیف جسټیس ثاقب نثار وویل چې هغه د مشال خان د وجنې په اړه له روانو پلټنو مطمئن دی. خو نوموړي وویل چې د مشال خان د وجنې په ویډیو کې چې کوم کسان موجود دي باید هغه ټول ونیول شي او په تحقیقاتو کې شامل کړل شي. بلخو د مشال خان پلار محمد اقبال نن د کیس تر اورېدنې وروسته مشال ته وویل چې دوی د کورنۍ د امنیت لپاره دی هم حکومت ګامونه پورته کړي. مشال خان د اپریل په 10 بلوګرو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور وجلو. خو وروسته چارواکو او عیني شاهدینو وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي. د شمالي وزیرستان کډوالو دوی ته د مرستو بندېدو او خپلو سیمو ته د نه ستنېدو پر ضد لاریون کړی. د خبر پښتونخوا په بنو کې پرون دغه لاریون کوونکو مشال ډو ته وویل چې که یو خوا یې حکومت خپلو سیمو ته نه لیږي نو بل خوا یې پرې د څلورو میاشتو راهیسې مالي او نورې مرستې هم بندې کړې دي. په دې موقع یو لاریون کوونکي مشال ډو ته وویل بلخوا د قبلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې مشر خالد خان پرون مشال ډو ته وویل چې د کډوالو هرې کورنۍ ته د میاشتې پر سر ورکړل کېدونکې د 2000 پور نغدې مالی مرستې چې د فروری میاشتې راهیسې نه دي ورکړل شوي په راتلونکې اونۍ کې به یې ورکړي. د پاکستان په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو د دروازنی کمپاین نن اخیری ورځ ده. په فاټا سیکرټریټ کې د پولیو مخنیوي کمپاین مرستیال مشر ډاکټر ادریس پرون مشال ډو ته وویل چې په دې کمپاین کې به څه باندې 100,000 ماشومانو ته د پولیو ضد او ویټامین اے څاڅکي ورکول کیږي. نوموړی وایي د دې کار لپاره یې د صحت کارکوونکو 4000 ټیمونه ټاکلي دي. د پولیو مخنیوي چارواکي وایي سږ کال په پاکستان کې د پولیو 2 کیسونه رمخته شوي. تاسو مشال ډو ته وغوښتئ. تیر ماښام د افغانستان په کندهار ښار کې 214 لږ تر لږه یو ملکی کس وژلی او 10 تنه نور یې جوبل کړي دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې 214 ماښام 8:30 بجې د کندهار ښار د لومړی او 14 امنیتي حوزو ترمنځ د سردار مدد خان څلور لارې کې شوي. په لغمان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې په یو لړ عملیاتو کې 15 د حکومت مخالفه وسلوال وژل شوي دي. د لغمان ولایت د رسنیو دفتر په یوې خبر پاڼه کې پرون ویل چې د سیلاب 15 په نوم د عملیات د افغان ګډو ځواکونو لخوا د سه شنبې په ورځ د ولایت د مرکز په خوښا او الینګار ولسوالۍ په ځینو سیمو کې پیل شوي چې پکې ځمکني او هوایي ځواکونه هم برخه اخلي. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو یو کاندید او د موجوده ولسمشر حسن روحانی مرستیال اسحاق جانگیری د روحانی په ملاتړ خپل کاندیدای تیر شو. حسن روحانی غواړي د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې چې د مې په 19 منټه ترسره کیږي د دویم دورې لپاره ولسمشر منتخب شي. امریکا له متحده عربی اماراتو سره د همکارۍ یو نوی دفاعي تړون لاسلیک کړی چې د سعودي عرب په شان یې ایران یو داسې ستراتیژیکي مخالف ګرځولی چې په منځني ختیځ کې شخړو ته لمن وهي. خلیجي ریاستونه تمه لري چې د امریکایي ولسمشر ټرمپ انتظامیه به وکولی شي چې په منځني ختیځ کې د ایران لخوا له خپلو اتحادیانو سره مخ په زیاتېدونکي ملاتړ تر څارنې لاندې راولي. دغه ریاستونه پر دې عقیده لري چې ګنې ایران په شام، عراق، یمن او لبنان کې له خپلو نیمو پوځي اتحادیانو او د سعودي عرب په تیل پیدا کوونکي مشرقي صوبه او بحرین کې له خپلو شیعه مسلمانانو سره ملاتړ کوي. او اخیری خبر د کرکټ، د انډین پریمیر لیګ په الیمینیټر پړاو کې نن د سنرایز حیدرآباد او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ په بنګلور کې میچ ترسره کیږي. په دې میچ کې چې کومه لوبډله وبیلي له ټورنمنټ به بهر شي. ټاکل شوی چې میچ به په ځایي وخت د ماښام 8 بجې پیلیږي. په حیدرآباد لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم شامل دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. اوس هم د موسم حال او کرنسیو بای له احمد الله اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 80 پیسې او 114 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 116 روپۍ 45 پیسې او 116 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 85 پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 45 پیسې او 23 روپۍ 1.5 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 8.5 پیسې او 1 روپۍ 6.5 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 15.5، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان په جلال آباد ښار کې وسلوالو د ملي تلویزیون پر ودانۍ برید کړی دی. نن د پاکستان سپریم کورټ د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې لومړۍ اورېدنه وکړه. دا پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پل نن په 13 ورځ هم تړلې پرته ده. د بلوچستان تاجرانو غوښتنه کړې ده چې دا لارې دي ژر تر ژره خلاص کړل شي.
د چمن د بارډر د بندېدو سره زموږ لپاره بور پی تاوان روان، ځکه چې زموږ ټرکان، کنټینران پر مختلفو وټلانو باندې ولاړ دي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوو کډوالو دوی ته د مرستو نه رسېدو او خپل کورونو ته د نه ستنېدو پر ضد احتجاج کړی دی.
نن چې کوم ته دا موجوده حکومت چې څو شهرو سي چې کوم ته دونه تای وایي.
په روان خبرونه کې د خیبر او مومند ایجنسی په اړه هم د خلکو ستونزې در سره شریکو. روان خبرونه کې مو کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته پر کتنې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه هم یو شمېر راپورونه درته راوړي. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونې لري. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل، څو شېبې وړاندې د افغانستان په جلال آباد ښار کې وسلوالو د ملي تلویزیون پر ودانۍ برید کړی دی. په دې اړه دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د ټلیفون پر لیکه دی. عابد صاحب، د برید په اړه که تازه جزئیات زموږ سره شریک کړي چې برید په څنګه حال کې رامنځته شو او تازه جزئیات څه دي؟
بالکل عظیم صاحب دغه تقریبا نیم ساعت مخه د ننګرهار ملي راډیو تلویزیون باندې وسلوال کسان ننوتل او ناڅرګه ډزې پیل کړې. دا موږ څه پورې نه ده معلومه چې څو کسان وسلوال بریک کړی دی او یا دا چې څومره کسان ته پکې مرګ ژوبله رسېدلی ده. خو سیمې ته امنیتي ځواکونه د بېلابېلو ګټ امنیتي ځواکونه رسېدلي دي او اوس هم ډزې روانې دي.
صحیح ډیر مننه عابد از موږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولرې. باز محمد عابد و چې د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د وسوال لخوا د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ د برید حال راکوي. د ودانۍ ته وسلوال ننوتې دي او څو شپې وړاندې د دغه ویلایت ویاند ویلی و چې لشته لشته درې وسلوال دی ودانی ته نوتی دی او اوس هم د ملي امنیتي ځواکونو او د دې وسلوال ترمنځ نشته روانه ده تر څو د برید شان کړی. اوس دو اسلام آباد ته
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري په اسلام آباد کې نن د دغه هیواد سپریم کورټ د عبدالول خان په هنتون د وجل سویز د کونکي مشال خان د مقدمه لمړی اوریدنه وکړه. په دې اړه تازه معلومات شریکولو لپاره دا وخت د مشال ریډیو خبريال محمد عمران سره د ټلیفون پر لیکه دی. عمران د دې په اړه تفصیل مر سره شریک کی چې په اوریدنه کې څه پریکړه وسوه او وکیلانو څه وویل.
مننه احمد شاه چې کوم دغه اوریدنه وا اغا نن د چیف جسټس صاحب نثار په مشوره کې درې کسیز بنچ د دې اوریدنه وکړه. د مشال خان پلار محمد اقبال سره د خپل وکیل خواجه اظهر او سلیم خان ایډوکیټ اغیر اغلی وو دغه عدالت ته وړاندې شو. تر ټولو مهمه چې کوم خبره شوې ده هغه هم دغه ده چې د پولیسو لخوا دغه رپورټ جمع کړی شوی چې هغوی ویلي دي چې تر دې دمه 53 ملزمان نیول شوي دي چې پکې مرکزي ملزم عمران هم شامل دی او خپل جرم منلی دی. په دغه یو کم 53 کیس یو کم 50 په جیل کې دي او سلور په ریمانډ باندې دي یعنی هغوی نه پلټنې روانې دي. د دې تر څنګ دوه ملزمانو په اړه ویل کېږي د پولیسو لخوا چې هغه تر دې دمه نه دي نیول شوي. خو چې کومه د مشال خان پلار کومه ګیله کړې ده هغه دا ده چې په پوهنتون کې د سهار له 7 بجو نه تر ماسپښین 3 بجو پورې دغه یو قصه روانه وه. پولیس چرته وو، انتظامیه چرته وه، بیا امنیتي چې کوم چارواکي دي نو هغه چرته وو. نو عدالت هم دا خبره منلې ده او پولیسو ته بلکې ویلي چې تر اوسه پورې هغوی کومه محکمانه کاروایي کړې ده خپلو خلکو خلاف، د هغوی نه تپوس کړی دی او که نه. نو د مشال خان پلار بیا دا غوښتنه هم کړې ده چې کوم کسان دي د دې پر شا باندې په ویډیو کې راغلي نه دي راغلي، ځکه چې دا یو احتجاج او یو مهم د دې لپاره چلول شوی چې مشال خان مړ کی. نو په کار ده چې دغه خلک په ګوته کړی شي او بیا هغوی ته سزا ورکړی شي. نو دغه غوښتنه مخې ته راغلې ده. او د دې تر څنګ چې کوم د مشال خان خویندې دي نو وکیل یا عدالت ویلي دي خواجه اظهر چې هغوی هلته تعلیم نشي حاصلولې په اسلام آباد کې، باید د هغوی لپاره بندوبست وکړی شي چې هغوی دلته خپل زده کړې مخ پر وړاندې بوزي. خو د مشال خان د پلار نه چې کله مو پوښتل چې هغوی ته کومې هلته امنیتي ستونزې شته دي او که نه تر اوسه پورې ورته کومې دړکې چا ورکړي دي یا هغوی دا محسوسوي چې هلته ورته کوم مسلې شته دي، نو هغوی ویل چې نه موږ ته دغه مسلې نشته دي. خو په نفسیاتي توګه باندې، په ذهني توګه باندې اوس ګرانه ده چې هغوی خاص کر د مشال خان خویندې هغه خپل تعلیم جاری وساتي، ځکه چې د مشال خان خور چې خویندې چې کوم دي نو هغه هم لکه د مشال تکړه او چې کوم پیاوړي ذهنونه لري یا چې کومې په زده کړو کې دي نو هغوی وړاندې مخ پر وړاندې ځي. نو ځکه غواړي چې هغوی اسلام آباد ته راشي. خو تر دې دمه هغه فیصله نه ده شوې چې څنګه به راځي، ځکه چې بیا خو به عدالت هم ورته دا ویلي که هغوی اسلام آباد ته راځي نو بیا دوی هجرت پکې ټول کورنۍ بدلته راځي. نو دغه لا نه ده شوې. بل چې کومه په دې کې د پولیسو لخوا نه ویل شوی ورته دا دی چې دوی به نور هم پلټنې کوي. خو چې کوم صوبایي حکومت د جوډیشل کمیشن ویلیو هائی کورټ ته نو د وکیل ورته ویلي دي د حکومت لخوا چې کوم وکیل دی چې دغه فیصله دغه پریکړې بیرته اغستې ځکه چې دا کیس اوس په سپریم کورټ کې روان دی. نو درې هفتو لپاره دغه ځنډول شوې ده او درې هفتې پس بیا د دې اورېدنه کیږي.
صحیح ډیر مننه محمد عمران زبو سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ ولری.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. او سو د کوټ پر لور د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله نن په 13 ورځ هم تړلې پرته ده. د بلوچستان تاجرانو غوښتنه کړې ده چې دا لارې د ژر تر ژره خلاص کړي سي ځکه چې د پولي بندیدو له امله دوی ته په میلیونونو روپۍ زیان اوښتی دي. د چمن اسپین بول ترمنځ لارې د مې پر 15 نیټه له هغه وروسته وتړل سو کله چې د پاکستان لخوا د ډیورنډ کرښې په حدودو کې د سرشمیرنې پر سر د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ وسلواله نښته وسوه. په دې نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د مرکزی انجمن تاجران پاکستان مرکزی سرمنشي احمد نعیم میر ویل دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله د بندش له امله د بلوچستان و تجارت لوی مالی زیان اوښتی دي. نوموړي د خبره 13 ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. په دې اړه نور حال د مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مشر او دریم کاکړ صدا سراته بیان کړی.
د چمن د بارډر د بندیدو سره زمر لپاره بور پی تاوان وان ځکه چې زمر ټرکان کنټینران پر مختلفو وټلان باندې ولاړ دي. خوزمر دا ټرکان والا ډیر سخت امانوان دی. دا غو د ورځ ډیر غټه دیړې ده او بل دا دی چې هغه خوزمر دای مالونه ستاله کپروټو دا شیان هغه چې دی هغه خرابې دي زیاتره خراب سولو دي. تاسو کولو دا ګاډیان والا دی پروډو باندې مر بار بار دا مطالبه کړی ده چې خوزمر بارډر ژر تر ژره باید د خوزمر د چمن بارډر خلاص شي. خوزمر د تجارت تي سامان چې دی هغه ولاړ شي او د بارډر وا خاتم خوزمر د تاجرانو ډیر ګاډي ولاړ دي نو هغه ګاډي مړی لا شي او دا مور لا شي او د خوزمر تجارت چې دی هغه روان دوان شي. لہذا خوزمر ډیر سخت امانوان دي او خاص کرکې چمنو د کوټ تاجران ډېر پریشان.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د چمن او سپین بول د ترمنز پوله د غوړوسته وتړل شو کله چې د مئی د میاس په 15 منېټه د افغانستان او پاکستان د سرحدي عسکرو ترمنز ډزې وسوې او په نتیجه کې د پاکستان ولورت د 13 کسان وژل شوی او یو څلويش نور ټپیان شوی. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او سو د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو پر لور د شمالي وزیرستان غنو به کور کسو کډوالو په بنو کې د مرستو نه رسیدو او خپل کورونو ته د نستنېدو پر ضد لاریون کړی دي. تیر ورځ دغه احتجاج کوونکو په قبایلی سیمو کې د افتونو د نظم ادارې د خبر پښتونخوا گورنر او سفران وزارت پر ضد ناری ووهلې او ویل چې له تیرو څلور میاشتو راهیسې نغدي مرستې بند دي. پر خو د افتونو د نظم ادارې وایي چې راتلونکي اونۍ به دوی ته د نغدي مرستو یو برخه ورکړل شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې لا هم خپل سیمو ته ندیستانه شوی په وینا دغه سلوره میاشته چې اف ډی ایم ای ورته خپل د میاشته په سر د 2009 دومرستو کیس نه لګي. بنو پرس کلب مخه ته احتجاج پر مهال دوی مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
دا دغه د پرادای چې یاده میژ وزیرستان ته واپس ولاشي کچره واپس نه لاشي د میژ دغه حق دی چې دا میژ ته خپل سیم یا رشن ملاویږي. ویل چې اوالی دا دستخط دغه دې مې کړای دی چې ته پر واپس وزیرستان ته نه ولاړلې تر هغه پرې چې کوم د میژ دغه توڅه ته در کوي. نن چې کوم د تاخ موجوده حکومت چې څو شهر وشي چې کوم کلامو چپادی اڑا د قبائلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای ڈائریکٹر جنرل خالد خان سره تماس ونیو. نو دوی هم دغه خبره تصدیق کړه چې هغه کډوال چې واپس شوی نه دی د فروری مارچ او اپریل میاشتې نګدې مرستې یې د ځنډ ښکار دي. خو یو اونۍ پس به دوی ته د دوه میاشتو کیسونه جاری کړي.
کوم اکچوال لکه جنون متاثرین چې کوم سره رجسٹر دي جنوري 2017 پورې ورته موږ پیمنٹ کړی دی. فروری او د مارچ پیمنٹ دا غي پاتې دی. د اپریل یې هم پاتې دی. بالکل دا خبره دی ټیک ده. فروری د مارچ چې کوم پیمنٹ دی هغه تر ریلیز شوی دا خلا پیسې مونږ ته اکاؤنٹ سنری ٹرانسفر شوی د فروری هغه په انشاء الله دی هفته کې ریلیز کو دا مارچ هغه ور پسې یو هفته نیمه بعد ورته ریلیز کو انشاء الله اوم دی را روان دی هفته د وکې مونږ ورته تا ټول پیمنٹس کو مارچ پورې اپریل پیسې لا مونږ ته نه دی ملاو شي او چې څنګه مونږ ته ملاو شي انشاء الله دا اپریل پیسې مونږ ته بیا ملاو شي
بیا کور شوی کډوال تور لګوي چې دا دوی په نقدو مرستو کې خورد برد کیږي او ډیرای هغه کډوال چې سیمو ته واپس شوی نه دی دا دوی سیمونه بلاک شوی چې ورته مرستې نه راځي د یادونه دا چې بې کوره شو کډوالو ته هر میاشت د هر خاندان په سر اف ډی ایم ای لاړه د زونګ سیم په ذریعه 2000 نقدې مرستې راځي او چې کم کډوال واپس تا نشي نو دغه مرستې بند کړل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
از مجاغ لمشال ریڈیو خبری اوستو دا خیبر ایجنسی پر لور دا خیبر ایجنسی پا باڑا کی دوردی نامنی یاو جگڑو پر وقت گنو ولسی وګړو ته ځانې او مالی زیانونه اوښتي او د یو شمېر کورنۍ وغړي پکې وژل سوي او ژوبل سوي دي. د دوه اغېزمنو کورنۍ وغړي وایي چې مرګ ژوبلې هم ولیدا او کورنۍ هم ویجاړ شول او اوس د بیوسۍ پر ژوند تیرولو باندې مجبور دي او له معاوضې څخه هم محروم دي. دوی غوښتنه کوي چې وژل سو او زخمیانو تفصیلات را جمع کړل سي او د دوی مرسته دي وکړل سي. په دې هکله نور تفصیل له خبره د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خبر جنسی د باڑی منډه کې سوسی دن کې اتوشت کلن امیر الله اپریدی مشال ریډیو ثوی چې سمو دوړان دي د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنس په جګړه کې د دوی کور په نخښ شو او د کورنۍ غړو ته مرګ ژوب لا واوړی دا
د جګړې په وخت کې په 19 اگست 2014 باندې زمونږ په منډه کس کې چکم کور وو په هغې بمونه را پرېوتل او ګولې راغلې او بس په کې زمونږ ټول خاندان چکم دی شهید شو او مور مې وه رور مې وه خور مې وه وراندار مې وه او د شپږو میاشتو مې پکې وریره وه او کور هم پکې مکمل تباه شو او اوس مې کور وران دی بل زوی مې دی معذورم دی او د سکول نه مې مثار کړی پیسونه یې نشم لنډولې د روزګار مسله ده کور جوړ کړو یو طرف ته روزګار وکړو بچو له رزق وګټو مونږ لارې موټرې جیپونه ته نه غواړو خو چې کومه زندگی مونږ مخکې تیروله او کم کورم وو مغسې چا کور راله جوړ کی بس نور اسم ته نه غواړو خو چې مغسې ژوند بیا شروع
او د باړې کمرخیلو یو مشر شاه جهان پر دی وای چې هلته اوس هم ځنې متاثر شو کورنۍ ته معاوضه نه ده ملو شوی او باید د مړو شو او جوبلو کسانو تفصیلات را جمع کړی شي او دوی ته د معاوضه ورکړی شي.
اول جکم خلک کوم لشو یو پر 3 لک روپے وین خو بیا ورسو چکند پرشن په دوران کې خلک مړشل یغله تر اوسه پر سیمداد نه ملو شوی خو چکم خلک زخمیون دی غلم نه ملو شوی حکومت د پیسې دا کړی او غوانان هم اعلان کړی او جمع سروې کو خو تر اوسه پر غسر به ونه شولا چې صحیح نقصانات پته ولګي او خلک له موازه د شي زخمیون ملو شوی مړی ملو شي دا ډېر ضروری خبره ده. تقریبا چې مخکې مونږ کم کړی او 300 to 400 پر کسانو سره د مونږ کوم خبره زکم نور خو بټوله باړه کې بتیرا کې هډر جوړ خلکو او تقریبا چې کم زخمیان دی دا به 400 پوری
د باڑی نا سینیٹر مومن خان پر دی وای چې موږ د باڑی متاثر شو کسانو ته زر تر زره د معاوضه ورکولو غوښتنه کوو او چې چاته تر اوسه نوی ملاو شوی نو موږ سره دی تماس ونیسی موږ به ضرور مرسته کوو.
کوم خلکو چې وغوله مشکلات وو هغه موږ پورې رسیدلی دي باقاعده د غو په هغه کې موږ منډه ولې راغو خبره موږ مخکې رسولې ده غوله معاوضه ملاو شوی دي او موږ داسې کڅوک وی وغوله معاوضه نه ملاو شوی مال راشي یا مناسب راشي بالکل به موږ سره ولاړو وغوله به مخکې
د خبر جنسی په باړه کې خوښه وکاله د وسلوالو پر ضد عملیات وشول او هلته د جګړو په وخت په لزګونه ولسی وګړو ته مالی او ځاني زیانونه اوختی دي. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس باړه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې ده او د حکومت واکمنی پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواره مشال ریډیو خبر جنسی
دا مشال ریډیو دا
ا
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زه د ممند ایجنسی پر لور د قبایلی سیمو مندو په امبار تحصیل کې څلور سرکاري روغتونونه سته، خو د ځای وګړو په وینا په دغه روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه ورکوي. په دې کې یو روغتون د چارګولي امبار دی چې دا وخت خاصه دار غړي پکې دی را دي او روغتون غیر فعال دی. ولس غوښتنه کوي چې په دې روغتونونو کې د ډاکټرانو ډیوټي باوري وګرځول سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکسي راکوي.
د بامپو حساب زلی خان وای چې هر کله د تاسکو یا پولیو مهم شروع شي نو درې ورځې ډاکټران راشي، خو هغه هم د ولس علاج نه کوي او په پولیو کې مصروفوي.
یو په دارو کې اسپاتال دی، یو په هات کې دی، یو په چارګولی کې دی، یو په خارای کې دی، دی کې ام بی بی اس ډاکټر نشته دی. دغه تاسکو مسلې له ډاکټران راشي هغه تاس کوي مات کوي وکی بیا په پولی.
د هټ کور امبر ملک عمر خان وای چې د هغه خپل یو سرکاري روغتون هم شته چې پکې یو ټیکنیشن موجود وي خو ډاکټر پکې نشته.
دوایانی چې راوړم دوایانی چا ته ورن کی پته نه پویږي چې دوی پیسې کوي به دي. دوایان سیریس مریضي په خور ته وړو چې گزاره والی باجوړ ته اړو باجوړ مونږ ته نیس دی دی لکه زنانا د ماشومان بیماری هغه اکثر لار کې مړه شيستا رول نشته دی، رول ټولی کړی دی درز درسته بس مریض دغه شي د دنیا نه تشکیل وکي.
د چرګولی په سرکاري روغتون کې خاصه دار غړي موجود دي ول روغتون غیر فعال دي. دغه کلی او سپینګر شاه محمد وای
یرز مونږ په علاقه کې هسپتالونه چې کوم نه پاره کی څه تم دغه نشته دی کنه نو ډاکټر شته نه پکې کمپیوټر دي چې دغه شته نه ته ډیسپیرینګ ګولې چې د چاغم څوک چلانه ور کوي.
بل خو د محمود ایجنسی د صحت محکمې د چارواکو پوینه چې هغه وس ډاکټرانو ته ویل دي چې ګنې په ډیوټه کې باید غفلت ونه کی او کوم ډاکټر بیا هم روغتون ته نه دي په زړه به ګام پورته کول شي. دوی دا هم وای چې په نږدې ورځو کې به هغه د انبار تحصیل د ټولو روغتونونو دوره هم کوي. شانواز ترغزی مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان د انګریزي ژبې ډاون روز پاڼې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه یو تفصیلي راپور خپور کړی چې پکې دا داوا شوی چې په دې منصوبه کې زیات ټینګار پر کرهڼې یا زراعت شوی دی، خو له دې وړاندې د دې منصوبې لوی برخې صنعتونه لوی لارې او د تنوعي منصوبې جوړول ګڼل کېدل. بلخوا د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼې ټویټر د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال ویلي چې دغه راپور لا هم حتمي نه دی او د چینایي چارواکو سره له خبرو اترو وروسته به حتمي شکل ورکول کیږي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال محمد عمران راکوي.
د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزیر احسان اقبال د ګل پورز د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه ټویټر په یو پیغام کې د ډان ورځپاڼې هغه راپور رد کړی چې پکې داوه شوی چې دوی د سی پیک مرکزی پلان ترلاسه کړی. احسان اقبال دا راپور نیمګړی او له حقایقو سره ناسم بللی. خو د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه یو شمیر څېړنې کوونکي د غیر دولتي ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود دا خبر حقیقت بولی او وایي چې په دسمبر کې شوی د چین او پاکستان د مشترکه کمیټه یا جی سی سی د شپږمې غونډې تر مخه خیبر پښتونخوا ته یوازې ماربلو یا نور کوم سنتونه چې ورکول کیږي د هغه ټوله چارې به هم د چینی کمپنیو په لاس کې وي.
د دې انکشه وګوره تاسو هغه انکشه کې چې کوم موږ څلور کله مخ کې ویلا تاسو دا غل ټان پلان وګوره او دې کې چې کوم انکشه ورکړي د هغه شکل ته وګوره. مغربي روټ موټر وی نشته، ریلوی نشته، د بجلی منصوبې نشته، د بجلی نظام نشته، د فایبر اپ ټیک کیبل په لاهور باندې بوزي، د تیلو ګیس پایپ لاین په هغه باندې بوزي، سنتونه په الته دي بیا زراعت نه ځای وي.
په دې راپور کې ویل شوی چې د وګدمحال سی پیک پلان مخبه د کراچۍ نه تر پیښوره په بازارونو ولارو کې کیمرې لګولې کیږي او د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر بسارنه کوي. د دې ترڅنګ په ټول ملک کې د ټي وي او انټرنیټ خپرولو لپاره د فایبر اپټیک تار غځول کیږي، د کوم د لارې چې به چینی رسنۍ خپل مطبوعات او چینی ثقافت پرای. ډان ورځپاڼه په خپل راپور کې لیږي چې هم د دې د لارې به چینی کمپنۍ په پراخه ډول د پاکستان په اقتصاد او ټولنه کې د مهمې برخې په توګه ورداخل شي. د دې راپور تر مخه په سی پیک کې تر ټولو مهم جز زراعت ګرځول شوی دی او ویل شوی چې وړاندې د عام تاثرو چې ګینې سی پیک صنعتی د مواصلاتو او توانایي درنی درنی منصوبې لري، خو په اصل کې دلته زور ټول په زراعت ورکړل کیږي. د زراعت په مد کې به چین د تخم د کرلو نه واخله تر پوخ فصل، صفایې، ذخیره کولو او بیا منډې ته رسولو لپاره چینایي کمپنۍ سرمایه کاری کوي چې په کې د قرضې ورکولو اسانتیاوي اهم شته. په دې لړ کې به لومبه پړاو د ذخیره مرکزونه په اسلام آباد او گوادر کې جوړول کیږي او وروسته به په کراچۍ او لاهور کې هم جوړیږي. د دې ترڅنګ سیف سیټي د محفوظ ښارونو منصوبه به هم عملي کیږي او د دې منصوبې د لاندې به د خنجراب سرحدي لار ترسنګ په خارونو کې هم د سدیری ساته د سارنې لپاره کیمرې لګول کیږي او د مشکوک شیانو لټون به هم کیږي. پزمایختي ډول به لومبه خار په خور وی چرته چې به دا نظام عملی کیږي او بیا به لاهور، اسلام آباد او کراچۍ ته غزول کیږي. دغه راپور د معاشي اندېښنو په اړه لیکي چې په دې منصوبه کې تر ټولو لوی معاشي خطر سیاست او امنیت دی. په پاکستان کې ډېر شیان دي چې پاکستاني سیاست اغېزمن کوي، لکه د سیاسي ګوندونو ترمنځ مقابله، مذهب، قبیلې، وسلوالې ډلې او مغربي مداخلت. او په پای کې لیکل شوی چې تر اوسه دا په ډاګه شوې نه ده چې څومره به دا پلان عملي شي، خو ښکاري چې د چین د هر سنه زیات نظر په زراعت دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. اسرار الله مومن به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې وسلوال د ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ ته نوته او نښته روانه ده. لسمې د مشال راډیو خبریال وایي ویره ده چې د راډیو ټلویزیون کارکوونکي د دفترونو دننه وو چې وسلوال ورننوتل. د ننګرهار د والی ویان تول خوګیانی نن خبریالانو ته موبایل ټلیفون د لارې لیږلي پیغام کې ویلي چې وسلوال درې دي چې دوو یې ځانونو پورې چاودیدونکي مواد چولي او یو لا هم مقاومت کوي. تروسا کوم وسلوالې ډلې په دې حقلات څه نه دی ویلي. د مردان د عبدالله خان پونتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان د وجنې مقدمه تر د دریو هفتو پورې وځنډول شوه. له مشال سره په خبرو کې د مشال خان مدافع وکیل ویل چې نن په سپریم کورټ کې د کیس د اورېدنې پر وخت چیف جسټیس ساکب نثار ویل چې هغه د مشال خان د وجنې په اړه له روانو پلټنو مطمئن دی، خو نوموړي زیاته کړه چې د مشال خان د وجنې په ویډیو کې چې کوم کسان موجود دي باید هغه ټول ونیول شي او په تحقیقاتو کې شامل کړل شي. د شمالي وزیرستان کډوالو دوی ته د مرستو بندېدو خپل سیمو ته د نه ستنېدو پر ضد لاریون کړی. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پرون دغه لاریون کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې که یو خوا یې حکومت خپل سیمو ته نه لیږي نو بل خوا یې پرې د څلورو میاشتو راهیسې مالي او نورې مرستې هم بندې کړي دي. د ایران د ولسمشری د انتخاباتو یو کاندید او د موجوده ولسمشر حسن روحانی مرستیال اساق جانگیری د روحانی په ملاتړ خپل کاندیدای تیر شو. حسن روحانی غواړي د ایران د ولسمشری په انتخاباتو کې چې د مئی په 19 تر سره کیږي د دویم دورې لپاره ولسمشر منتخب شي. او امریکا له متحده عربی اماراتو سره د همکارۍ یو نوی دفاعي تړون لاسلیک کړی چې د سعودي عرب په شان یې ایران یو داسې ستراتیژیکي مخالف ګرځولې چې په منځني ختیځ کې شخړو ته لمن وهي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدئ چې اسرار الله مومند وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې خو تر هغه وړاندې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د افغانستان پر ملي رادیو تلویزیون د وسلوال برید په اړه ځینې معلومات شریکول غواړم. د ننګرهار ولایت د والی ویان د تولا خوګیانی په لیږل شوي ټلیفوني پیغام کې ویلي دي چې په دغه برید کې تر دې دمه دوه کسه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي او دا ملکی وګړي دي. نوموړي زیاتوي چې په دې برید کې څلورو تن وسلوالو برخه اخیستې وه. اوس زو رفعت انجم د پاکستان د کورنی ورسپانو دي دیاري مهم ټکی راته اوروي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د امریکا قومي سلامتي مشیر جنرال ایچ آر میک ماسټر ویلي دي چې ټرمپ انتظامیه په یو داسې پالیسۍ کار روان کړی د سه اطلاق بچي په پاکستان او افغانستان دواړو کې دی شي او زر به دغه پالیسۍ اعلان کوي. اداري وایي چې دا لومړی مقرر چې د امریکا اعلی چارواکو دا ویلي دي چې د امریکا نوې پالیسۍ به د پاکستان په اړه هم وي. له دې وړاندې په ټولو بیانونو کې دې ته افغان پالیسۍ نوم ورکړی کېدو. اداري په وینا چې د امریکا د پاکستان او افغانستان لپاره یو شان پالیسۍ او د اثراتو اندازه بهر لګولې شي چې کله دغه پالیسۍ نافذ کړی شي. اداري په وینا چې تر اوسه پورې امریکا افغانستان ته ترجیح ورکوله او کابل چې په اسلام آباد کوم تورونه لګول هغه امریکا منل، خو پاکستان همیشه په امریکا ټینګار کړی چې هغه د دواړو ملکونو لپاره یو شان پالیسۍ جوړ کړي او دا اوس په لومړي ځل کېږي. اداري زیاتوي چې امریکا د دواړو ملکونو ترمنځ رامخته شوې غلط فهمۍ لرې کولو کې خپل کردار لوبولی شي او په سیمه کې امن او استحکام لپاره لاره هوارولی شي، پسې چې د توجه ورکولو ضرورت دی. جنگرس پانا پخپل اداری گلی کی چی پرائمری سکولونا نی آواز تعلیم نظام لمڑے پوڑے وی بلکہ ٹولے نی بنیاد او دما شمان او لمڑے رسمی درس گاوی خوب پاکستان کے ددی سکولوں حالت دا بیان ولو وڑنے دے اداری وائی چی تعلیم وزارت دکال 2015 رپورٹ تر مخا ملکی تقریباً 3% پرائمری سکولونا دا صفا سکول ابو سہولت نہ لری یعنی یو لک یو ویس در پرائمری سکولونا کی پیو کم سلوی اخذر سکولونا کی دس کل اوبا نشتا ہم دا شان 35,000 سکولونا کی بجلی او 38,000 سکولونا کی بیت الخلا نشتا دھاری زیادہ چی پا او زرو اتو سو سکولونا کی کلاس روم نشتا لزرو نزیاد سکولونا بغیر دا امارتا او سلور دیش زرہ بغیر دا چار دیوالے دی اداری پا بنا چی اکثر قتل شیوی چیلر پرتوسیمو کی باسرا خلق پا حکومتی فن یا پیسو دا سکولونا امارتونا خوا لارکڑی خو پا غی کی دزدکر پرزے یا خساروی ترل کی یا تی گودامونا جوڑ شی اداری اخری کے وائی چدغ صورتحال کے کئی خواہ دماشمان و مستقبل سر لو بھی قبل دی نوبل خواہ پاؤں کے تعلیم پشر اہم سوال پورتا کبھی وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے تبد داو پر زیب اصل مانوں کی کار قبل بھی اور تعلیم معیار قبل الپارا ضروری دا چدٹو لبڑان نے پرائمری اسکول نیتا توجہ ورکڑے شی
دسمی حالات اور دنڑے مطبوعات
فوربس مجلہ لیکي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر وړاندې تر ټولو لوی خطرونه په پاکستان کې امنیتي ستونزې، ترهګري ډلې، قبایلي نظام، غربي مداخله او ګڼو ګوندیزه جمهوري نظام دي. بلخوا د نړیوال پبلک رادیو ویبپاڼه لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان اندېښمن دي چې په دې هیواد کې د ونی یا سوري رسم مخ په زیاتېدو دي. د دوړ مقالو لنډیز له اسرار عالم ممند اورو.
فاربس مجله لیکي د چین په ورېخمو لار کې د سرمایه‌کارۍ پلان په اړه افشا شوي اسناد دا ښایي چې چین په پاکستان کې د خپلې سرمایه‌کارۍ د خوندیتوب په اړه کومې اندېښنې لري. د چینی حکومت لمخې د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر وړاندې تر ټولو غټ خطرونه په پاکستان کې امنیتي ستونزې، ترهګري ډلې، قبایلي نظام، غربي مداخله او ګڼګوندیزه جمهوري نظام دي. په 2015 کال افشا شوی دغه دستاویزات چې په 201 مخونو مشتمل دي، سرلیک یې دی د پاکستان چین اقتصادي کاریډور اوږدمهاله پلان. د ډان وسپان تر مخه د دغه دستاویزاتو لنډه برخه چې 10 مخونه جوړیږي یوازې د پنجاب حکومت ته ورکړل شوی. په مقاله کې راغلی نه یوازې چین دا وایي چې په پاکستان کې مذهبي او قبایلي امتیاز د پاکستان چین اقتصادي راهداري پر وړاندې غټه مسله ده، بلکې لیاد ګام هم داسې ښکاري چې په پاکستان کې پنجاب ته ځانګړې پاملرنه کیږي. بلخوا د نړیوال پبلک رادیو ویبپاڼه وایي په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان اندېښمن دي چې د پولیسو ریکارډ او د سیمه ییزو رسنیو راپورونه ښایي چې په دې هیواد کې د ونی یا سوري رسم مخ په زیاتېدو دی. خو دوی هیله لري چې د حکومت لخوا په دې وروستیو کې له پورته کړو شوو ګامونو سره کېدای شي د دې مسلې په مخنیوي کې مرسته وشي. په پاکستان کې د ونی یا سوري رسم غیر قانوني دی، خو په دې کې د ککړو کسانو پر ضد اکثره مقدمه نه چلول کیږي. کومه جرګه چې په بدو کې یو ښځه د سوري په توګه ورکوي، نو که یو خوا د هغې جرګې د کاروایی ریکارډ موجود نه وي، نو بل خوا یې په اړه څو ګواهی ورکولو ته هم تیاریږي نه. د ونی رسم په هغه محافظه کاره ټولنو کې ترسره کیږي چرته چې جرګه د یو قانون حیثیت لري. کارپوهان وایي که څه هم پاکستان د ماشومانو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په کنوینشن لاسلیک کړی، خو اکثره یې سرغړونه کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د روس د بهرنیو چارو له وزیر سره د معلوماتو شریکول په بشپړ توګه پر ځای کارو. تر دې مخکې امریکایي رسنیو راپورونه خپاره کړي وو چې ولسمشر ټرمپ د روس له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په لیدنه کې ډېر پټ معلومات شریک کړي چې امکان لري د امریکا استخباراتي سرچینې له خطر سره مخ کړي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړي چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره ورځ پر خپل ټویټر وویل چې د ولسمشر په توګه یې غوښتي چې د ترهګرۍ او هوایي کرښو د امنیت په تړاو حقایق د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړي او دا د نوموړي څرګند حق دی. ډونالد ټرمپ همدارنګه پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره یې لیدنه ډېره بریالۍ وه. ولسمشر ټرمپ دا خبره د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ګډه خبري غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. نوموړي وویل
خغلی ټرمپ وایي د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره مې ډېره کامیابه لیدنه لرله. هماسې چې فکر کوم مک ماسټر وویل او پوهېږم چې داسې باور لري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره مو ډېره ښه غونډه لرله. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه، موږ به په راتلونکو څو کلونو کې ډېرې سترې بریاوې ترلاسه کړو او غواړو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې هر څومره چې ممکنه وي مرسته ترلاسه کړو. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مک ماسټر هم ویلي و هغه معلومات چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې شریک کړل کاملا مناسب و. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مک ماسټر پرون په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل مک ماسټر وایي د ولسمشر لپاره کاملا مناسبه ده څو هر هغه معلومات شریک کړي چې فکر کوي شریکول د امریکا د خلکو د امنیت د پیاوړتیا لپاره ضروري دي. دا هماغه څه و چې ولسمشر ترسره تر دې مخکې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د امریکا د ملي امنیت کارپوهانو او پالیسي جوړونکو د هغه رپورټ له خپرېدو وروسته چې ګوند ولسمشر ټرمپ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د امریکا د ملي امنیت ځینې پټ معلومات شریک کړي عکس العملونه ښودلي وو. یو شمېر له دوی څخه اندېښنه لري چې د ولسمشر ټرمپ دا کار به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په وړاندې جګړه کې د امریکا استخباراتي سرچینې له خطر سره مخ کړي. په دې اړه چې ولسمشر ټرمپ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په لیدنه کې ځینې پټ استخباراتي معلومات شریک کړي، د امریکایي رسنیو لکه واشنگټن پوسټ، نیویارک ټایمز، رویټرز او نورو وروستي رپورټونه کرملین بې معنا بللي. خو د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټانو او ځینو جمهور غوښتونکو دا کار غندلې خطرناک او د اندېښنې وړ بللې.
مشال اوس تاسو ته د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او ستاسو پام د ظفر اقرار په غږ کې د یوې سندرې پر لور ګرځوم.
راشد رحمت بارانا هر غسته اونې راشد رحمت بارانا هر غسته اونې شول کا دکلی د شول کا دکلی د چنا راشد رحمت بارانا هر غسته اونې راشد رحمت بارانا ہر ہستے اونے راشد رحمت بارانا ہر غصے اونے راشد رحمت بارانا ہر غصے اونے
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس زو د بل نړیوال راپور پرور د ترکیه ولسمشر جپ اردوغان د امریکا په سفر بوختي او نوموړي پرون ولسمشر ډونلډ ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. ولسمشر ترامپ ل خپل ترک سیال سره د مذاکراتو تر پیل مخکې ول چی جدي او ژده بحثونه په مخ کې دي. د شام کړکیچ او ل کوردی ملیشو سره د امریکا اړیکی د دواړو مشرانو د خبرو اترو د ایجنډا د سر مسلې دي. په دې اړه نور تفصيل اجمل اند وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگتن کې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دا واشنگتن لخوا په سوریه کې کوردی ملیشو ته د وسلو ورکول د ترکیه لپاره د منلو نه دي. ترکیه په سوریه کې د خلکو د ساتنې کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردی ځواک ته د ترهګرې ډلې په سترګه ګوري، خو دا ډله د داعش سختریزو پر ضد جګړه کې د امریکا د ائتلاف مهمه برخه ده. رجب طیب اردوغان پرون له خپل امریکایي سیال ډونلډ ترامپ سره په ګډه خبري غونډه کې وویل خغلی اردوغان وایي په سیمه کې د وای پی جی یا وای پی ډی په نوم له کوردي ملیشو څخه زموږ متحدانو لخوا کار اخیستل هغه که هر هیواد وي په څرګنده د هغه نړیوال تړون سره مناسب نه دي چې پریسله شوي. ترکیه په سوریه کې د خلکو د ساتنې کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردي ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره تړلی بولي چې له لسیزو راهیسې د ترکیې پر ضد د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه هم د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو په سوریه کې د خلکو د ساتنې کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردي ځواک بیا له دې ډلې سره تړلی نه بولي. په سپینه ماڼۍ کې له اردوغان سره په ګډه خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هم وویل چې له ښاغلي اردوغان سره یې سختې او اوږدې خبرې اترې په مخ کې دي. ښاغلی ترامپ وایي ډېر لوی ویاړ دی چې ولسمشر اردوغان دلته له موږ سره دی. موږ به خپلو کې اوږده او سخت بحثونه ولرو. پوهیږم چې دا خبرې اترې به ډېرې بریالۍ وي. موږ ښې اړیکې درلودې او دا اړیکې به تر دې هم بهتره کړو. نو ډېر جدي او اوږده بحثونه مو په مخ کې دي. د امریکا او ترکیه ترمنځ دواړه د ناټو په تړون کې متحدان دي. بل لانجمنه مسله د فتح الله ګولین موضوع ده. ګولین د اردوغان له سختو سیاسي مخالفانو څخه دی چې دا مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې شوند کوي. اردوغان او حکومت ګولین په هغه ناکامه کودتا کې پر لاس لرلو تورنۍ چې د جولای په میاشت کې وشوه. انکرې له واشنگتن څخه غوښتي چې ګولین دې ترکیې ته وسپاري. دا ترکیه ولسمشر پرون په واشنگتن کې خپل دا غوښتنه یو بیا تکرار کړه او هیله یې وښود چې امریکا به فتح الله ګولین انقرې ته ور وسپاري. خو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د اردوغان د دې غوښتنې په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ترکیې ته د ګولین د سپارلو په اړه د ترکیې په ناکامه کودتا کې د نوموړي د لاس لرلو په اړه له انقرې څخه د کره شواهدو غوښتنه کړې.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا قضا ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیښته مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ د جنرال چټونې د پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاست کمی موږ په خپل د او چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ نه نیمې بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د چین په سر شار بیجینګ کې تر سره سوی سرمشریزه کې دغه هیواد ولسمشر د یوې سیمې یوې لارې په نوم خپل منصوبه وړاندې کړه. چین غواړي چې د دې منصوبې په ترڅ کې د اروپایي، افریقایي او آسیایي هیوادونو ترمنځ تجارتي هلې ځلې زیات کړي. په دې اړه څېړونکي څه نظر لري؟ د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی چې منور شاه وړاندې کوي.
په روان اونۍ کې چین د دې هیواد سرخار بیجنګ کې ترسره شوې سرمشریزه کې د یوې سیمې یوې لارې په نوم هغه منصوبه وړاندې کړه چې پکې د تاریخي ریخمي لارې یا سلک روټ بیرته فعالولو هڅه کیږي. دا منصوبه چې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ وړاندې کړه پکې د ایشیایي، افریقایي او یورپي هیوادونو ترمنځ تجارتي هلو ځلو زیاتولو کوشش کیږي او چین دا نظر لري چې د دې سره به په سیمه او نړیواله کچه امنیت او سیاسي افهام او تفهیم وده وکړي. د دې منصوبې د بریالي کېدو په اړه په برسلز کې د چین د چارو څېړونکي تیریسا فیلن وای په دې کې زیاتره هغه وړې وړې منصوبې هم شاملول کېږي کوم چې په دې سیمه کې چین ترسره کړي او بریالي شوي دي. نو دغه ته په کتو سره ښکاري چې د دغو منصوبو مجموعه به هم بریالي شي. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي کمپنۍ غواړي په دې کې برخه واخلي ځکه چې چین په دې منصوبه کې یو شمېر داسې خبرې کوي کوم چې سرمایه کار په دې کې برخه اخیستو ته هڅوي، خو مسله دا ده چې په دې کې به د چینی کمپنیو سره مقابله کول ګران وي چې هغوی په کمه ناکمه ګټه هم کار کولو ته تیاریږي او امریکایي کمپنیانې دغې ته تیاری نه ښکاري. په بیجنګ کې د یوې سیمې او یوې لارې په سرمشریزه کې د ډېرو لږو یورپي هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. البته د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین ګډون پکې د پام وړ و. په دې پوښتنه چې آیا روس دې منصوبې ته په حقیقت کې لیواله دی، تیریسا فیلن وویل د روس او چین ترمنځ ډېر دلچسپ تعلقات دي، دواړه هیوادونه داسې ښکاري چې دوستان هم دي او مخالفین هم. د دې منصوبې په اړه روس په ظاهره ښه څرګندونې کوي خو انتظار کوي چې دا منصوبه وړاندې څنګه ځي. که ښه وي نو دوی به پکې زیاته برخه اخیستل شروع کړي. دا راز چین هم په ظاهره د روس په اړه ښه نظر لري خو نور یې هر ګام ته په ژور نظر ګوري. د یوې سیمې یوې لارې په نوم په دې منصوبه کې چین له شپېته زیات هیوادونه شاملول غواړي. دا راز بیجنګ وای چې د نړۍ د ټولې آبادۍ په دریو کې دوه برخې خلک به له دې منصوبې ګټه پورته کوي.
د مشال راډیوې مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
از موږ غل مشال رادیو سخاوري او سو د پاکستان سند ایالت د پاکستان په سند صوبا کې د مونجو دوړو لرغونی شار آثار د بیغوري لامل لمنځځي. د لرغون پوهان په باور د شار 15000 کلن تاریخ لري او د اوس وخت پاتې آثار د دیش کارندوی کوي چې دا شار په خپل وخت کې ډیر پرمختللی و. دا چې مونجو داړو اوس په کوم حال کې دی او پاکستان د لرغون شار د پاتې آثار د ساتلو لپاره څه کوي، سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د مړیو درایا د موهنجو دارو ښار د حضرت عیسی مسیح له میلاد شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ شوی و. دومره پرمختللی و چې ساری په اوسنی پاکستان کې هم نه لیدل کیږي. دا سیمه د اوسنی پاکستان په سند ایالت کې پرته ده. له ورانو دیوالونو هاخوا نور څه پکې نه دی پاتې، خو لرغونپوهان وایي همدا وران دیوالونه یې د دې ښکارندوی دي چې په خپل وخت کې د پرمختګ یوه زرینه پاڼه اړولې وه. په هماغه وخت کې دغه ښار د اوبو منظم سیستم، د اوبو له سیستم سره جوړ خاکندازونه او د ژوند نورې اسانتیاوې لرلې. لرغونپوهان له دې په اندېښنه کې دي چې د کراچۍ شمال ته پروت د لاړکانه په سیمه کې دغه ښار آثار که ونه ساتل شي له منځه ځي او نور به د مصر او نورو لرغونو سیمو په څیر سیلانیان نه وي پرېمات. د فرانسې خبري اژانس د یو جرمني لرغونپوه ډاکټر مایکل جانسن په حواله ویلي موهنجودارو لرغونه خار په داسې سیمه کې پروت دی چې اوبه او تودوخه یې زیات دي. که مخه ونه نیول شي دا خار په کنډواله اړوي. اخو د پاکستان د ټکسلا خار د موزیم مسول ناصر الله دند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د موهنجودارو خار د آثارو د ورکېدو لاملونه داسې بیان کړل.
دلته په دې علاقه کې د اوبو سطح ډېره اوچته ده. ندی وجي نه چې دی نو دې ته ډېر زیات لکه خطره ده. او دلته دې دا کم لکه دی کې خښته چې لګېدلې ده نو دې د داس سیم کوي دا لکه مطلب دا دی چې خرابېږي وړوکېږي.
د موهنجودارو د لمنځتلو یوازیني دلایل اوبه، تودوخه او د چارواکو بېغوري نه ده، بلکې خلک هم د یادې تاریخي سیمې لرغونتیا ته له پام پرته کله کله ګڼه ګوڼه جوړوي او اورلوبې او ګډاوې پکې کوي. تیر ځل 2014 کال چې ګڼ شمېر خلک په دې سیمه کې سره ټول شوي وو، اورلوبه او ګډا یې وکړه چې د لرغونپوهانو له انتقاد سره مخ شول او ویې ویل په دې سیمه کې داسې کارونه د یو ناروغ په بستر د ګډا په څیر دي. د سند ایالتي حکومت چې د دې سیمې د ساتنې مسؤلیت لري ژمنه کړې وه چې د ورته اورلوبه او ګڼې ګوڼې مخنیوی به کوي. د پاکستان حکومت د نړیوالو د پام د جلبولو لپاره هر کال یو نړیوال کنفرانس وربولي او پکې د موهنجودارو د خوندیتوب لپاره له هغوی مرسته غواړي. اوس وخت لرغونپوهان له بیلابیلو هیوادونو د موهنجودارو لیدلو ته پاکستان ته ورځي او د ټکسلا ښار د موزیم د مسؤل ناصر الله په خبره دا سیمه په پاکستان کې د سیلانۍ کار رنګین کړی دی.
ډېر زیات پیدا مند دی. موږ کو سوچو کو کنه نو زمونږ د ټوریزم په حساب باندې چې وینو لکه موږ خپل په دې لکه مطلب دی ته اوس هم تاسو ته پتا چې لکه سیکورټي حالات په ملک دسو 1300 کالون نه چینو لکه خنه دي دا غي په وجه لکه ډیر زیات خلک خون راځي. خو بهرال بیا هم د مانجودارو د لیدول چې نه د ګرد نه نه خلک راځي، سکالرز راځي، ریسرچ سټوډنټس راځي.
په جړین د ورکی د موهنجودارو اوسیدونکو 15 میلیونه او د ویسکانسن په هانتون یو غړي جانټن مارک کینوور په خبره د خلک د خار پاکي ته سخت لیواله وو. لدې سیمې تر ټولو لوی ودانۍ چې له خاورو موندل شوی کومه مانی یا مندر نه بلکې یو عمومي حمام دی. موهنجودارو د پاکوالي او پرمختګ ترڅنګ د سوداګرۍ یو لوی مرکز هم بلل کېده. اوسپنیز او خټین مهرونه، سکې، ستاندارد ډبرې، سره زر او ژیړې ګاڼې، لوبو وسایل او د ژوند نور اړین توکي د همدې سیمې له برکته پاتې دي.
د دې اربونو آدميانو پنو دا یو پیغام دې رسولي غواړم، دا یو आवाज دې خورولي غواړم، دا یو پیغام دې رسولي غواړم، دا یو आवाज دې خورولي غواړم. د دې نړۍ د انسانانو پنو د دې اربونو آدميانو پنو جمعتونو وایزانو واوري د مندرونو پندتانو واوري اد گرجو پسوري ناسو خلقو د گوردوارو مختم راستو خلقو اد گوتم د عقيدي مننکو د کارل مارکس د نظريه مننکو د دې نړۍ د انسانانو پنوم د دې اربونو ادميانو پنوم سایلو دا جنگونا پریدی دا طرف گنے او نفرتونا پریدی دسم کی دا کور بدرنگ شلا تنگ د ظلم او د جنگ شلا راشی دسم کی د بقا پا خاطر تیری جارو کی درنا پا خاطر د دی نڑے د انسانانو پنم د دی اربنو آدمیانو پنم سجدو باند جنگونا پریدی بس کئی دیو بلگریوانو نا پریدی ددی دنیا نا بجنت جوڑوئی زیبد منی محبت جوڑوئی زندگی لگا او کارونا ڈیر دی خوشحالی لگا او غمونا ډیر دی دد نړۍ د انسانانو پنوم دد اربونو آدمیانو پنوم نوی نسل خیال و ساتی خیال دو هنر او دو کمال و ساتی دازمک امن غواری مینا غواری دا قربانی دو زڑگی بینا غواری شویر صادقہ محبت پکار دے دا امن ڈک انسانیت پکار دے دا دی نڑائے دا انسانانو پنو دا دی اربنو آدمیانو پنو دا یو پیغام رسولی وارم دا یو آواز دے خورولی وارم دا دی نڑے دا انسانانو پنو دا دی اربنو آدمیانو